سلام ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي. تاسو سبق خاک لاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د یو نامه مشرې له ایران څخه شو افغانانو سره له نړیوالو د بیړني مرستو غوښتنه کړې ده. روزا اوتومبایوا اسلام قلعه بندر ته تر سفر او هلته له رسم شو کډوالو سره تر لیدو کتو وروسته په وی خبر پاڼه کې ویلي کډوال له رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړيږي. خبر پاڼه کې راغلي افغانستان چې وچکالۍ ځپلې او اویا سلنه خلک یې بې وسله دي، په یوازې سره د راستنېدونکو د څپې منلو ته چمتو نه دی. یونما ویلي د 2015 کال له پیله 1.3 میلیونه افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر یې په زور او فشار راایستل شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي چې د ایراني سرتیرو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه افغان عبدالمنان نورزهی نومیږي چې د فراه ولایت اوسیدونکی و خو له ډیره وخته د ایران په زاهدان کې اوسېده. راپور کې راغلي نوموړی چې له ایرانه اخراج شوی و بیرته غوښتل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره زاهدان ته لاړ شي چې په پوله پرې ډزې شوي دي. حلواش لیکي د ډزو پیښه د شنبې په ورځ شوې وه، خو په خبره یې د دغه افغان جسد پرون د شنبې له رویانو موندلې او نیمروز ته لیږدولی دی. د ایران حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پښتو ژبې مشهور ولسي حماسي او منتقد شاعر متی الله تراب د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد د هغې د مړینې په تایید سره پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د تراب جنازه نن سهشنبې په کابل او جلال آباد کې ترسره شوه او د ننګرهار په خوږیاڼې ولسوالۍ کې په خپله پلارنۍ هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي. تراب د شعر ځانګړی سبک درلود او په اکثره مشاعرو کې خپل شعرونه په یاد ویل او مینوالوی بدرګه کوه. متی الله تراب په دې وروستیو کې په مشاعره کې د طالبانو مشر الله هیبت الله باندې هم نیوکه وکړه چې ولې له کندهار واک چلوي او هغه ته یې د شعر په ژبه وویل چې کابل ته راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره توربند موافقه ونه کړي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سختې ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ د څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي مارک روتې سره په پرونۍ لیدنه کې کړې دي. ټرمپ ژمنه وکړه چې میلیاردونه ډالره وسلې به کیف ته وسپاري. د ټرمپ د څرګندونې د روسیې پر وړاندې دریس کې د یو ښکاره بدلون نښه ده. او د تسلا شرکت چې برېښنایي موټر تولیدوي نن د هند په ممبۍ ښار کې لومړنی نندارتون پرانیست. دغه موټر داسې مهال هند ته رسیږي چې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه امریکا او چین کې د خرڅلاو کچه کمه شوې ده. د تسلا موټرو د خرڅلاو کچه د سږ کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د هغه د مالک ایلن ماسک د سیاسي لوري له کبله ټیټه شوه. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شئ. له ایران او پاکستان راستنه شوی کډوال شکایت کوي چې پښتونځو کړي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې د پاکستان حکومت د ویزو په بندولو سره د دوی جبري اخراج ته زمینه برابروي. له بل پلوه له ایران راستنه شوی کډوال بیا وایي چې د هویتي ستونزو سره مخامخ دي. وړاندې به راسره دغه دواړه هیوادونه د راستنه شوو کډوالو ستونزو په اړه واوري. همدارنګه دا به هم راسره واوري چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي.
موږکانو دوا وایو ګولۍ دي وړې والا دا ګولۍ په ماښام کې خوړلې وې چې موږ هسپتال ته شفانې ته ورسولې وو.
ته چې ولې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي پر علتونو به یې راسره جزئیات واورئ. همدارنګه د پښتو ژبې حماسي او منتقد شاعر متی الله تراب مړ شوی دی. وړاندې به د هغه د بیوګرافي په اړه هم راسره جزئیات واورئ چې څوک وه، شاعري کې کوم ډول سبک کارول شوی و او ولې مینهوال درلودل. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فريده سيالمو په تخنيکي چارو کې را سره شفيق يار دي. په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د دې هېواد د پولیسو لوري د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. دوی همدنن هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو ویلي چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورغلي او زیات شمیر کسان یې د ویزو د نه لرلو په تور نیولي او حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو له لوري د بې ویزې افغانانو د نیولو او حاجي کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوې. حاجي کم په راولپنډۍ کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومیټریک وروسته له دې هیواده په جبري ډول ایستل کېږي. د اسلام آباد په جینه سیمه کې میشت یو افغان عبدالله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لري وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د ده د تره یو زوی له ځان سره وړي. دی وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی ده. پرون بیا راغلي ول زه خو نه وم، خو یې ماته ورځ ویني ولا ده او ځکه کم ته وړی ده. لږ مخکې مور سره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي او ما خپل دوه شورزی کیږي چې ویزې ته می اپلای کړی دا اوس پر ویزه نه درغلی. د غلطی د پولیسانو جنجال دا ویزې بند کړی دي. مونږ ته باید یو لار راکړي چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت د یوې اتکسیز کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي د ټولي کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزې نه دی ورکول شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمې ته پولیس ورغلي او لږ تر لږه له 15 تر 20 افغانان د ویزې د نن لرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دی وایي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی لیوي خوا د ویزې تمدید بند کړی دی. نه پوهېږو کومه پالیسي لري. اول یې شپږ میاشتې ویزې موده یو میاشت کړه او اوس یې د یوې میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو له ویرې دوه ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوسمهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې خو اوسمهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکوونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې دغه هیواد تایید لیکونه ورسره نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي. د جرمني د ویلټم زونټاګ رسنۍ د راپور له مخې پاکستان له تیرو دوه ورځو راهیسې د هغه افغانانو نیول او د اخراج کمپونو ته استول پیل کړی چې د جرمني له لوري ورسره د انتقال ژمنه شوې وه. په راپور کې راغلي چې دا مهال په اسلام آباد کې لږ تر لږه 2500 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ورسره د انتقال ژمنه کړې میشت دي. راپور دا هم وایي چې پاکستان دغه کسانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې باید له دې هېواده وویستل شي خو د راپور په ټکو د جرمني د غوښتنې پر بنسټ دا نیټه د جون تر 1 وغځول شوه. که څه هم د جرمني حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه افغانانو د انتقال پروسه پیلوي خو تر اوسه یې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې په دې هېواد کې د میشتو ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغانانو په ګډون د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان دغه راز په دې هېواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته هم د تیر جون 24 له هېواد د وتلو وروستۍ نیټه ورکړې و خو تر اوسه دغه کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د پی او آر یو شمېر درلودونکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو له ویرې لوړاندې افغانستان ته ستانه شوي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ستاده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ورنه با ایران ته هم ورشو چې هلته د افغان کډوالو وضعیت تر سره شریک کړو. خو اوس د راپور سره ووري چې د پښتو ژبې مشهور شاعر متی الله تراب د زړه د درېدو له امله د 35 کلونو په عمر مړ شوی دی. دغه جنازه نن سه‌شنبه په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالیو کې خاورو ته وسپارل شوه. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره. د په دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړینی وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت
درلود. د مومندو باجاو
د وروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. نوموړي په خپل دین نظم کې تر ډیره د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازي د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
ازادي راډیو ته ویل
متی ولا تراب زموږ د نږدې دوستانو ورګرو څخه او متی ولا تراب یو حلیم دوباره او په یوه نوی شخص و همیشې په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متی ولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګوا.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقد یې کارو، تر څنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی، هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی ولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواښاد متی ولا تراب یو ولسي شاعر و چې د ولس په ژبه یې د خپلو افکارو بیان په ډېر صراحت کاو او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړې او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمېر شاعرانو او د متی ولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خواشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. متی ولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15مه د ننګرهار په خوږیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متی ولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډېر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمی ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیوانی تر چاپ لاندې وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسیز مخا کلاسات رادیو ناوری. د ایران د کار همکاری او ټولنیزې هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید ملک حسینی په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې د افغان کډوالو د طبیعت ستونزه د پخوا پرتله ډېره شوې ده او هغه سنه چې په ایران کې دوی ته ورکول کېږي د طالبانو حکومت له لوري نه منل کېږي. یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال او دغه راز هغه کسان چې په ایران کې میشت دي دغه وضعیت ته سخت اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایرانه راستون شوی افغان کډوال چې څو کاله مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورټ شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ماته ویل چې تذکره دي چرته ده. ما ورته ویل چې هغه مې په کور کې پریخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجی پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشت دي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیرې نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کېږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکارۍ او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبری کنفرانس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رارسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپناه خوړو روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تروسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11 د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 450,000 ډېر افغانان رسانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پارلمان نن د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په موخه وغځوه. دغه قانون کې د جګړې د محل اقدامات شامل دي او د 16 ځل دی چې موده یې تمدیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د روسیې په ضد جګړه کې د نوي پوځي مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل اسدالله لطفي نورو.
د اوکراین پارلمان کې د سې شنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 340 وکیلانو موافق او یوازې یو مخالفه رایه ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست 9 پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې 14 ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکراین کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1380 کلونو ترمنځ نارینه له استثنا پرته له هیواده د وتلو اجازه نه لري. اوکراین کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدېږي چې د روسیا او اوکراین د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که کرملین د 500 ورځو په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ دا څرګندونې د ناټو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. ترامپ د غراز ژمنه وکړه چې میلیاردونه ډالره وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ترامپ دا څرګندونې د روسیې په وړاندې دریځ کې د یو ښکارا بدلون نښه ده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولی شي خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ترامپ دغو څرګندونو د روسي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. د تاس خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ترامپ د ناتو او اروپایي ټولنې له خوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
لا تیری بی میشت رحیسی پا افغانستان که دا کورنی رسانی و لخوا دا زنو جنو پیخی دا را پرون دیر شویدی. دا دی تازه پیخو دا زنو قربانان و کورنی و دا زنو جنو حدسه کون کی هم داری نو خوز و ازادی را دوتو ول چه دوی یعنی دا کورنی غلو دا بیلا بیلو کراون و اقتصادی سونزو تولنیز او هم دارنگ روانی فشارون و دا طالبان دا حکمت لخوا دا مختلف بندزون و محدودتون لعملا دا زنو جنو حدسه کبی. خوار و پوهان زنو جنو دا جوان لکراون سر دا مبارزی لر بلکه ستونز تا دا تسلیم دو پا مانا بولی پا در نور تفصیل دا فیروز عزیزی پر پول که
خوی زوانو تروس ودل نو کرده
دا خوست ولایت اسیدون که محمد نور جان دای چی وای دا ترزوی ایسا شل ورز مخ که زانو واسه دا ازیتوی چیش پرسکلن ایسا دا خوست ولایت مرکز دا اوزیانو کلی اسیدون که و تر چلورم طولگی ازدکلی کرده وی او پا دی ورستیو که دخپل کورانای دا نفقی گتر رو پاره پا یو کچنی خوراکا پلورنزی که پا کار بوخت و دا ازادی راژیو تاو ویل کورانای اقتصادی ستون زیدر لوده خو دا ایسا دا زن وزن لامل لا هم معلوم نده
تقریباً
افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تېره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي. یو اوسیدونکی یې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. بېکارۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره یې هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینهوو ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل سوي. خو دا یوازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کمو عمرونو کې ودولو ته اړ ایستلو په بدو کې ورکړې رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کشون محرومون شدن، محرولاک شدن.
کله چه از مک پسیمه که لگ در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپره در تعلیم و استکلی روسته هیلو هغه هم بند شل نورمی پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. پس می فکر کاوه چه قیامت دی. کورتا چه راغلم هیچ پر ځان نه پوهیدم. سم می پیاد ندی. خود دولست که 15 دانی گلی چه اندازه زیاده و او قوی و معلومی نوی چه ده چه شوی در طول می اوزای و خوللی خول بعد مرغه هیچ را بنده و نشول. یعنی شونده پاته شو.
نوائی چه دی پی خوی کورانه دی را در دولی با. وسی ده زن بختولو لپاره پا کور که در سمه ترسنگ زینی نوری بختیاوی برابری کری او پخبل حقیق دام سخت پیخمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15 د جولای تر 14 د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 ته زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنیو خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادي راډیو ته وویل
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سختتر و دردناکتر و تاریکتر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حقا اینجوری چه خوانزه و تعدتا که جزان لری ده انتخاب حق نلری و غگی غلی کرشوی. د کورونې لخوا فشارونه، بیوزلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولای شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
یو سپارښتنه مې دا ده چې دا ډول خلک دې تل خپلو ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا دردنا مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي 2022 کال کې د 3 شپېتو پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نه ویلي چې په دې شمېر کې څومره ښځې او څومره نارینه وو. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ځان وزنې ډېری هڅه کوونکي ښځې وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخته رسیدو مخکې په رواني ستونزو اخته وي. خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتره دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې 4 لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم تجربه کوي.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو تا ہله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون 15 لسم لوستر شرح خلاص.